Washington'de. Taso de Amerika gag aşna radyo.
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځانو شباشنای تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورلاینز د افغانستان د سوري خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وای د بورلاینز به د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی د طالبانو له استازو هم د ترکیه قطر او امریکا متحده ایالاتو لور پورو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګرندې کېدو او تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبري وکړي. میرمن لاینز تر دې سفر د مخه پرون په ارکی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. په دوه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا نه ده کمه شوې. دا خبري پروس کال په سپتمبر کې پیل شوې خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پر مخ ځي. تمه ده د ترکیه استنبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضربونه جلته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د دوهې د تړون له مخې د مې لومړۍ نیټه ټاکل شوې. طالبانو یو ځل بیا له واشنګټنه غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون رسنیو ته کړې. د زیاته کړې چې په هغه کتنه کې چې د سه شنبه په ورځ مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره درلوده، مولا برادر پر دې ټینګار وکړ چې د دوهې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنی د میتر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. امریکایي لوري تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خود امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر میمیشت ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه وباسي، خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. بلخوا د افغانستان د مصالحې عالي شورا یوې سرچینې ادعا کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره یو داسې وړاندیز شریک کړی چې له مخې د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو غوښتنه شوې. سرچینه وایي چې طالبان د دغه کار په بدل کې د خپلو وزره بندیانو د ازادېدو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د ویستل کېدو غوښتنه کوي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم دا خبره رد کړې ده. نړیوال بانک په افغانستان کې لومړنۍ او ثانوي زده کړو ته د ماشومانو په ځانګړي توګه د نجونو د لاسرسي د زیاتوالي لپاره 50 میلیونه ډالر اضافي مالی مرسته تصویب کړې ده. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا مرسته له زده کړو سره د همکارۍ د نړیوال پروګرام له لارې کیږي او زیاته کړې ده چې له اقرا پروژې سره په افغانستان کې د سلو یو نویو ښوونځیو په جوړولو کې مرسته وکړي. په بیان کې راغلي چې دغه مرسته به د زده کړو د سطحې د لوړوالي، ښوونې او روزنې ته د ماشومانو په ځانګړي توګه د نجونو د لاسرسي د زیاتوالي، د ښوونکو لپاره د روزنیزو پروګرامونو د ملاتړ او په سیمه ییزه کچه د پوهنیزو پروګرامونو د کیفیت د لوړاوي لپاره ولګیږي. په بیان کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک دفتر رئیس هنری کیرالی په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د زده کړو د کچې د لوړوالي په برخه کې لاسته راوړنې ستایلي، خو ویلي چې لا هم په دغه هیواد کې 15 لکه ماشومان ښوونځي ته له تللو محروم دي او د افغانستان په کچه نیمایي ښوونځي مناسب تعلیمي بنسټونه نه لري. ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولي دي. د بشیرې په نامه دغه پولیسه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شوه. د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ ویان فرید خان رسنیو ته وویل وژل شوې پولیسه قوماندانۍ ته په لاره وه چې ریکشا پرې ناپېژند وسلوالو ډزې کړې، خو پولیسو اقدام کړی او د پیښې سره د تړاو په تور یې دوه تنه نیولي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول شویو کسانو منلې چې دې پېښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې څلورم وسلوال برید دی چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کېږي. تاسې له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیې په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبرګ کې د وینا په ترڅ کې دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او د کرونا له وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ، د خپل پلان جزئیات یې په ډاګه کړل. بایدن زیاته کړه چې دغه پلان به چې په اتو کلونو کې عملي کیږي بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنی تولید له پسلو کې له لسو سره برابر ده. د دې ترڅنګ د بایدن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته 2000 میلیارډ ډالر یو بل پلان هم په ډاګه کړی چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدماتو، پوهنې او کوچنیانو متمرکز وي. د هانګ کانګ وی محکمې نن یو 2-3 کلن مدافع وکیل په ګډون وطن دیموکراسي پلوه په اعلان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 میلادي کال د اګست 14 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکه زیات خلکو کې ګډون کړو را بللی و او په هغه کې ګډون کړو. د دیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحه وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورونو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونیست ګوند ته ګواښ بللو. په محکومانو کې پر 2-3 کلن مدافع وکیل مارټن لی سربیره د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکي جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا په اعلان بد اپریل په 14 د محکمې پریکړې پر وړاندې لزانه د پال لپاره حاضر شي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محاکمې په بهر کې اعتراضونه خپل قانوني حق بللو. خود چارنوالانو استدلال داو چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د برما لپاره ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بوګرینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د برما پوز د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینو تویدو احتمال زیات شوی دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوز ملکی حکومت نسکور کړي او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان او پاکستانی چارواکو د 3 نورو میاشتو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت اپتا د تړون د غزول سند لاسلیک کړ. افغان حکومت وایي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت نوې تړون چمتو شوه او زر به د افغانستان جمهور رئیس ته وسپارل شي. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی او د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ستر سلاکار عبدالرزاق داوود د پنځشنبه په ورځ په یوې آنلاین غونډه کې د 3 نورو میاشتو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون یا اپتا د مودې د غزولو سند لاسلیک کړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون له دی وړاندې هم یو ځل د 2023 د فبروري 13 غزول شوی وو او دا ځل د می 13 تمدید شوی دی. ټاکل شوی چې کابل او اسلام آباد په دغه تړون کې د اصلاحاتو او نوی وړاندیزونو وروسته په رسمي توګه د سوداګرۍ او ترانزیت نوی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی وویل چې د افغان لوري لخوا د نوی اپتا سند بشپړ شوی. لنی کمرغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت اصلي تړون 13 ورځ زموږ د تخنیکی ډلې لخوا بشپړ شو. نن به دا سند د افغانستان جمهور رئیس ته وړاندې کړو. له مطالعه او د هغوی د نظر لاخیستلو وروسته به دا سند له ډیپلوماټیکو لارو څخه پاکستان ته وسپارل شي تر څو وشي کولای چې ترجره لاسلیک کړو. ښاغلی غوریانی زیاته کړه چې د 3 میاشتو لپاره د دې تړون غزول بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت کې د حقوقي تشې درامسته کېدو مخه ونیسي. د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ستر سلاکار عبدالرزاق داوود چې په انلاین بڼه غونډې ته وینا کوله، د 3 میاشتو لپاره د اپتا تړون د مودې له غزولو څخه ارکلای وکړ او ویل د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراخولو ته لیواله دی. موږ باید د ګډ کار کولو وړتیا پیدا کړو تر څو د سوداګرۍ په برخه کې مخ په وړاندې ګام واخلو او ان شاء الله موږ به د هدف ته ورسیږو. موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د خپل افغان ورونو غنې ستونزې اوریدلې دي او زه هیله لرم چې دا هر ستونزه له مخې پورته کړو او مخ په وړاندې لاړ شو. دا پټا تړون په 2013 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لسو کلونو لپاره لاسلیک شوی و چې کابو 15 میاشتې مخکې پای ته ورسید او له هغه وروسته دوه ځل غزول شوی دی. افغان سوداګر د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا پټا د نوي سند په جوړولو کې ځند د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دواړه خواوې باید ژر تر ژره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې نوې تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي امریکا غټول
دواړه ملکونه د مسلې ته خاصه پاملرنه وکړي او د قرارداد سرنوشت معلوم شي په کوم شرایطو باندې چې اوس د قرارداد پر مخ باندې شي دا زموږ د لپاره قابل د تشویش دی. د وایي چې درې میاشتې مونږه قرارداد وګت کوم مګر د درې میاشتو نوم یو نیمه میاشت تقریبا تیر شوی دی. یو نیمه میاشت پاتې ده چې په دې یو نیمه میاشت په موده کې دوی باید حتمان د اپټاد قرارداد سرنوش معلوم کړي. دا به ښه کاری مونږ خپل سفارښتونه او خپل پیشنهادونه وزارت تجارت ته ورکړي دي.
دا اپټا په تړون کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزارتونو لوړ پوړو چارواکو په ورسته یو میاشتو کې په منظمه توګه بحثونه کړي خو دواړه خواوې تر اوسه د تړون په نهایي کولو بریالي شوي نه دي. دا پټا تړون په اساس افغانستان کولای شي چې د پاکستان د کراچۍ سمندر ته لاسرسي ولري او د غراز له هندستان سره سوداګري وکړي. همداشان پاکستان د تړون په اساس د افغانستان لاره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري کولای شي. د افغانستان د سوداګري او پانګونې خونې د معلوماتو په اساس شاوخوا لس کاله مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري کچه 3 میلیارد ډالر ته رسیدله چې پکې 200 میلیونه د افغانستان صادرات وو خو اوس دغه کچه 1.15 میلیارد ډالر ته راکمه شوې ده چې سه باندې 200 میلیونه پاکستان ته د افغانستان صادرات جوړوي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د 2021 میلادي کال په 3 میاشت کې 14 خزې په هدفي بریدونه کې وژل شوې دي او 22 نور ټپيان شوې دي. په کابل کې یو شمېر فعالان وایي چې ورسته یو پیښو ناهیلي کړې دي او وایي چې دغه پیښو مخه باید ونیول شي. نور حال کابل د امریکا غږ د خبريال لیمینیا زی پر رپورټ کې.
مریم فرزامی پنځه کاله کېږي د اکاسي په توګه کار کوي. وایي ورسته یو پیښو ډیره ویره ولې دا په ټوله کې وضعیت ورته ناهیلي کوونکی ښکاری. مریم وایي کله چې هر ورځ اوري خزه وژل کېږي لرواني اړخړې صدمه ویني.
ما حالا که میبینم وضعیت تا وضعیتی که ما مثلا چند سال قبل داشتیم با مراتب اوضاع وخیم.
اوسنی وضعیت د 13-15 کلونو په پرتله ډیر خراب دی او زمونږه اندېښنې زیاتې شوې دي. په خو به ما ډیر په راحتۍ سره کولای شو ولایتونو ته سفر وکړم بل کوم ډار او تشویشه. خو اوس مو چې دفتر یو څو قدمه ها خوا کړ دی کله چې دفتر ته راځم ډارېږم او اندېښنه لرم چې هر شی به امکان لري یو پیک وشي.
امکان داره هر چی اتفاق بیفته.
افغانستان په 13 میاشتو کې د سختو ناامنیو شاهد دی. 13 کال ګډ شمیر هغه خزي وژل شو چې په ټولنه کې فعالیت او کار کاوه.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په 2021 کال کې د هدفي بریدونو په پایله کې 14 خزي وژل شوې دي. په 13 ورځو کې یوازې په ننګرهار ولایت کې 4 خزي وژل شوې دي.
ل 2021 ناوال تر اوسه پورې سوارلس شزی وجل شوای او دو وشت هم تپیان پس پرسیدیلی دا ممکن بید جیروی پا هدفی وجنی دومره نبدا مرغا پیخی واقع شوای دا.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون له ملګرو ملتونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د افغانانو امنیت دی خوندي کړي او له خصوص سره د روان تاوتریخوالي په تر اصولو برخه کې کار وکړي.
لزموږ غوښتنه د حکومت څخه دا دی تر څو هر څومره ژر چې امکان ولري د دې عاملین نه باید خپل سزا ته ورسیږي. هغه مدیر یو سخته سزا موږ د لپاره واړو تر څو نور د هیواد دشمنان دې خبرې ته ورسیږي او پوسی چې د افغان شزینو ته په ټیټه سترګه کتلې نسی او دوی ته به ډیره سخته او سنګینه جزا ورکول سي.
په 2021 کال کې یوازې ننګرهار ولایت کې درې رسنۍ کارکونکي درې واکسیناتورانې یو ډاکټره او یو پولیسا په هدفي بریدونو کې وژل شوې. همدارنګه کابل کې دوه قاضیان وژل شوې دي او څلور نور خزې هم په دغه کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي. د بشري حقوقو د سربنسټ وایي چې د طالبانو جنگیالي په قصدي توګه د خزو په ګډون د رسنۍ او کارکونکو په نخښه کوي. د بشري حقوقو د سربنسټ موندنې ښیي چې د طالبانو قمندانانو او جنگیالي په کابل او نورو هغو سیمو کې چې دوی نفوذ لري د رسنۍ او د کارکونکو په وړاندې د ګواښونو ویره او تاوتریخوالی پرامست کولو کې ونډه لري. د افغانستان دولت هم وروستي هدف بریدونه د طالبانو کارګړي خو د غډل تل دا تورونه رد کړی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک راپوښنه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سټېشن بیکورس په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې نړۍ په 2020 کال کې د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو شاهده و. په دې راپور کې افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې راغلی چې د بشري حقوقو پراخ سرغړونې پکې شوې دي. دا چې راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو عمده سرغړونې کوم خود لیدي، نور جزئیات به له خپل همکار سمیع الله جلال دین واورو.
ډیرو خلکو په 2020 کال کې په ناوړه بشري وضعیت کې ژوند کړی دی. دا د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل شوی چې له خلکو سره د حکومتونو د چلند ارزونه کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن راپور په داسې فضا کې وړاندې کړ چې منلې ګران او نامطلوب ول.
دا راپور چې نن خبر شوی ښکارا کوي چې د بشري حقوقو بهیر په غلط لور روان دی. موږ داسې شواهد وینو چې د نړۍ په هر برخه کې داسې کارونه کیږي.
بلنکن له مسابې اقلیتونو او قومي ډلو سره د چین د حکومتونو چلند قتل عام بولی. راپور د روسي او سپین روسي په شان سیمو کې د خبري اعلانو او منتقدینو په وړاندې د تاوتریخوالو او د هغوی د بندي کېدو په شان د ناوړه حالتونو خبر ورکوي. په واشنگتن کې د بشري حقوقو د څار مشره سارا هولوینسکي وایي راپور په بهرنۍ پالیسۍ کې د حکومت د تغییر کارندوی کوي.
کله چې خبره د بشري حقوقو نه د سرغړونې تعریف تراشینو ایران د فتن تر سترګو کیږي. زه فکر کوم دا حکومت له دې سره علاقه لري چې په کوم ځای کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. دوی غږ پورته کړای چې هغه سرغړونې دغه دي.
بلنکن همدارنګه په میانمار کې تاریخوالي یاد کړل چې د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د آن سان سوچی د دیموکراسۍ لپاره د ملي ګوند له پراخي بریا وروسته د نظامی کودتا لامل رامنځته شوې دي. هولوینسکي وایي چې په دې راپور کې د احتساب او شفافیت مسله قربانیانو ته درناوی ورکوي.
هر څومره چې حکومتونه د خپلو پالیسیو د جوړولو په هدف د بشري حقوقو دا ډول راپورونه کاروي، دا په دې معنا ده چې بشري حقوقونه ورته مهم دي.
سارا هولوینسکي وایي په سیاست کې دا تګلاره کول شي بل هیواد ته د جګړې د وسلو د لیک پاړه د یو هیواد پر پریکړه تاثیر وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
رپورټونو ته ادامه ورکړه. ترکیه اعلان کړی دی چې د کورونا وایروس د ناروغانو د زیاتوالي له کبله تازه محدودیتونه لګوي. ترکیه کاملا د چین پر واکسینونو متکی ده او بیجنګ مکرراً د واکسینونو انتقالول ځنډولی. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غاک د خبريال دورن جونز د رپورت په پښتو ژباړه کې له احمد شکیب دوست ناوړی.
ترکیه د سیمه ایزو روغتیایي مرکزونو او د کمپیوټري اپلیکیشنونو په واسطه خلکو ته د واکسین پر لګولو په چټکۍ کار کوي. اوس هغه کسان واکسین کیږي چې شپېته یا له شپېتو کالو څخه زیات عمر ولري، خو ترکیه د واکسین له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ ده. ترکیه د چین پر واکسینونو متکی ده، خو بیجنګ مکرراً د واکسین لګول ځنډولی دي.
ترکیه کاملا د چین پر واکسینونو متکی ده. د روغتیا نړیوال ادارې په ډله کې شامل نه ده او نومې د لومړي توبونو په لست کې هم نشته، ځکه نو دوی وایي چې موږ د چین د واکسینونو رانیولو ته اړتیا لرو. چین کولی شي چې د واکسین بله چوپه وځنډوي او زه ګمان کوم چې سړی ویلی شي دا د فشار یوه حربه ده.
ترکیه د نوومبر په میاشت کې له چین سره د 100 میلیون واکسین د پیرودلو قرارداد لاسلیک کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چین د بهرنیو چارو وزیر سره په مجلس کې د واکسینونو د لیږدولو موضوع راپورته کړ. ویل چې ترکیه اوس هم د فبروري په میاشت کې د 50 میلیون واکسینونو انتقالېدو ته انتظار باسي. د واکسین په لیږدولو کې ځنډ داسې ګمانونه رامنځته کړي چې لمخې بیجنګ په ترکیه کې میشت د مخالفو ایغوریانو د ورسپارلو لپاره پر انقره فشار راوړي.
په ترکیه کې اصلي پوښتنه دا و چې ولې مونږ باید د چین واکسین اخیستی وای، ځکه چې غربي کمپنۍ مونږ ته نږدې پرتې دي. زموږ ټول اروپایي ګاونډیانو دغه ډول واکسینونه پیرودلي، نو مونږ ولې د چین واکسین انتخابو؟ دا یو سخت معامله و. مطلب دا چې په دودیز ډول ترکیه داسې هیواد دی چې د چین په اړه نظریات پکې مثبت نه دي.
د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اردوغان تودو اړیکو ته پکاتو داسې پوښتنې هم شته چې ولې روسیې ترکیې ته د سپوتنیک وی واکسین ونه لیږه. د واکسین پر سر جنجال داسې مهال راپورته شوی چې په ترکیه کې د کورونا وایرس پر ناروغانو کې زیاتوالی راغلی دی.
استانبول اوس په یو ناوړه وضعیت کې دی، لکه څنګه چې زموږ همکارانو هم وویل. عاجل بسترونه له ناروغانو ډک دي او روغتیا متخصصین بستړي شي. دوی له وړاندې ستړي شوي دي.
اردوغان وایي چې بیا به محدودیتونه ولګوي. خدای دې هم کړی چې ترکیه به د سیلانیانو منلو ته چمتو وي. د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو د چین د واکسین په لیږدولو کې خنډ او ځنډ لا لرې شوی نه دی. د چارو څارونکو وایي چې پر چین د ترکیه تکا یو ډیر خطرناک او ګران بیا قمار وهل دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د امروختیا وزارت سلاکار وایم. لتاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امروختیا وزارت لخوا لتاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. دی ورځ شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې ممکن په پراخه پیمانه د کرونا د کووډ د واکسینونو د جوړولو هڅه به په نړۍ کې د شری یا سرخکانو د واکسینونو د ذخیرو او اکمالاتو د کمبود سبب شي. له جنیو نه د امریکا غږ د خبریال لیزا شلاین د رالیګلی رپورټ خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه اوري.
تیر هفته د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د ستراتیژیکي مشورې د ماهرانو ډلې چې د سچ په مخفف نوم شهرت لري د یو لړ مربوطه موضوعاتو په شمول په دې باب هم په تفصیل خبري وکړي. د دې نړیوال سازمان ماهران په دې نظرو ممکن چې په پراخه پیمانه د کورونا د کوډنونس ضد واکسینو د تیارولو سیالي به بل اخره په نړۍ کې د میزلز یا شری د واکسینو د ذخیرو د کمبود سبب شي. ماهران په خپل دغه عادي غونډه کې د شری او پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د واکسینو د اکمالاتو په موجوده وضعیت باندې په تفصیل وغږیدل او د کورونا د کوننس اوبا د واکسینو د تیارولو لپاره د نړیوال سیالۍ او رقابت په باب خپل ارزیابي برخوالو ته واوروله. له غونډې نه وروسته د ماهرانو د دغه ډلې مشر الیجاندرو کرایویټو اعلان وکړ چې د روغتیا ماهرانو ډلې پراتون کې وخت کې د شری یا سرخکانو د واکسینو د ذخیرو د کمبود په باخ په اندېښنه څرګنده کړه.
We're deeply worried that this has been stalled because of the COVID situation. And we fear that if this is not
مونږ په دیاله جوړ اندېښنه لرو چې د واکسینو په تیارولو کې د کورونا د کوویډ په وجه ځنډ رامنځته شو. دا ویره موجود ده که په ټولو هغو هیوادونو کې په انفرادي او ځانګړې توګه سمه بررسي ونه شي چې تر اوسه پورې د شری او پولیو په مقابل کې خپل ماشومان نه دي واکسین کړي، ممکن چې په راتلونکي وخت کې به د پیښو د زیاتېدو سبب شي. او هغه څه چې موږ په 2019 میلادي کال کې په خپل سترګو ولیدل بیا هم عینشان وشي او دا هغه څه چې ټولې په اړه تشویش او اندېښنه لري. د شری ناروغۍ په 2019 میلادي کال کې په دومره پراخه پیمانه په نړیواله کچه خپره شوه چې د 1996 میلادي کال د هیڅ مثال نه ولیدل شوی. په مجموعي ډول 900,000 مثبت پیښې ثبت شوې چې زیاتره په نسمونو او مخ په پراختیا هیوادونه کې وي. د دې جملې نه 2,000 ماشومان د شری په ناروغي باندې دخته کېدو لامل مړ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان د ایمونایزیشن د څانګې مشره او بایولوژیستا میرمن کیتی اوبراین په دې نظر ده چې فعلاً د میزل زیا شری د واکسینو کمبود نه لیدل کیږي، خو هغه خبرداري ورکړ ممکن چې د کورونا د کوینونو سو واکسینو د جوړولو د فشار لامل به فابریکې ونشي کولای چې په خپل وخت د شری او پولیو واکسین تیار کړي کمبود به رامنځته شي.
As that ramps up, we have to continue watching this really carefully. We are starting to see the supply chain start to shrink.
هر قسم حالت چې په دې ارتباط رامنځته کیږي باید مونږ په ډېر غور وڅېړو. ذخیره کمی شوې دي او شاید چې په دومره زیات مقدار واکسین تیار نشي. دراتون کې وخت لپاره دان دښنه موجود ده. په عین وخت کې د چین د دوا جوړولو دوه شرکتونو چې د ساينوفارم او ساينوویک واکسین تیار کړو د روغتیا د نړیوال سازمان د ستراتیژیکي مشورې د ماهرانو په غونډه کې خپل ارزیابي وړاندې کړل چې فعلاً پر د نړیوال سازمان ماهران غور کوي. ماهران وایي چې وګوري چې د چین سخت د دواړه واکسین کورونا د کوینونس او با په دفع کولو کې تر کومه حده پورې مؤثر و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي غواړي په عاجلو حالاتو کې د دواګانو د استعمال د ادارې یا یو ایس ایل معلومات مطالعه کړي او کوروختي ماهرانو منځوري ورکړه ممکن چې دغه واکسینو د استعمالولو منځوري ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د ننګرهار لسګونه قومي مشران د خیبر پختونخوا لنډی کوتل سیمې ته ورغلي اول ته له قبایلي مشرانو سره ناستې کړې ترڅو د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو فشار راوړي چې تک را تک د ویزې پر ځای په تذکیر وشي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی پر رپورټ کې.
د ننګرهار د غڅلويخ قومي مشران اڅور از وړاندې د ریورن کرخې په هغه غاړې لنډی کوتل کې د هغه ځای مشرانو سره جرګه شوی او وایي د افغانستان او پاکستان حکومتونه د پاسپورت او ویزې په ځای په تذکیرو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. د دې غاړې جرګګۍ غړي چې تازه جلال آباد ته راستانه شوی وایي هلته ورته سلګونه قومي مشران راټول شوي او دواړو غاړو په دې پریکړه کړې ده چې د یوې ګډې کمیټې له جوړېدو وروسته به د دواړو حکومتونو مشرانو ته ورځي څو په تورخم د ویزو او پاسپورت سلسله ختمه کړي. د جرګې مشر لال آغا کاکړ خبریالانو ته وویل
دغه جرګه چې تقریبا د 2012 او د قومي شوراګانو په ګډون سره مونږ تلې وو کوس پښتونخوا ته چالته پلنډي ګوتل کې مونږ هغه مشران څخه قبایلي مشران او د افریدي مشران او د شنوارو مشران سره کېناسول د مومند مشران سره په ګډه او ستونزه سو ستونزه زمنګاو تاسو په تورخم سرحد کې چې کوم زمنګاو تاسو خلک د دې خوانه زی دا خوانه خلک راځي دلته مشکلات ډیر زیات دي. زمنګاو تاسو زنانه مندې خويندې الته ډیر په مشکل سره په ساتونو الته ودريږي.
د وای د پښتونخوا مشرانو ته دراتک بلنه ورکړي او هله لري چې ادواړه حکومتونه خبرو مني. د دغه جرګې غړې او دور بابا قومي مشر ملک کفتر خان وای د کال ډیر غړي لکر خیاغي غاړي ته پاتې دي او د کلونې اغيونه شولې دل ان چې لغم خاده یې استلې دي.
شو ته مو چې دغه خیخ خپل ګرم دغه د سره اوس ما په خپل مالش کوم دی الته ما خو مړو سخر ما مړو بل ما مړو اغله زو د تاسو لري ښکاله کوم نه مور کړل نو دا خبره چې کوم هم دغه سي د ټول خلکو ستونزې وي. نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د مشرقي خوانه په امده لارو چې مثال د خلکو ته تکلیف او سنتیا برابر شي.
د جرګي غړي ملک عارف خان غواخ وکړ چې حکومتونه خبره ونه منلنو د تورخم دروازه به وتړي او لارونو نه بره وباسي.
د څنګه چې په چمن معنی دغه تذکيري کار شروع دی په پکتیا معنی شروع دی باید دغه سي دواړه دولتونه کز مونږ غاغ وانه ورید شي مونږ به دواړه طرف لري بندو مونږ به خپل حق حقوق واړو او که د کوزي پښتون په اړه مونږ تن وجود دی د کوزي پښتون خا د تن وجود دی لکه څنګه چې د نور علي وزیر دی منظور پښتون دی قرباني ورکړه که څه مونږ هم قرباني ته حاضر آماده او خپل حق حقوق واړو.
دا اوس په تورخم کې مسافر ته د تګ راتګ په وخت مشکلات ورستر بلی په زیاتی دوری او جلال آباد کې خو په یو ورځ د پاکستان ویزیا خستو پر مهال لس میرمن هم تر پخو لاندې شوي وي. ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دیږي پای ته رسیدا. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.